کورنیو تاوتریخوالو په پایله کې پوزه ورنه په چړې غوڅه کړې وه. هغې راته د خپل تریخ ژوند نوره کیسه داسې کړې وه. او خاوند رابطه یو شرعي او قانوني رابطه ده چې له مخې ښځه او سړی یو پر بل حقونه او د یو بل په وړاندې مشخص مکلفیتونه لري. که دواړه لوري خپل مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي، نو ګډ ژوند به یې له خوښیو ډک وي او روغ اولادونه به هم ټولنې ته وړاندې کړي. موږ د ښځې او خاوند د حقونو د لارو خانه کولو په هدف دغه بحث جوړ کړی دی چې څلور تنه میلمانه مو رابللي، لکه مولوي صاحب عطاءالله فیضانی، د علماو د شورا رئیس، حقوق پوه پوهندوی محمد یوسف فرید، د ښځو چارو وزارت تخنیکي او د پالیسۍ مرستیاله آغلې سپوږمۍ وردک، او ارواپو شرف الدین عظیمی. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې به مولوی صاحب له تاسې واورو چې ښځه او خاوند د اسلام له نظره یو په بل کوم حقونه لري.
بله، زه هم په خپل ور سره تاسو ته او ټولو درنو عزیزانو اوریدونکو ته وایم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حقوق دی خاوند په ښځه باندې او د ښځې په خاوند باندې دا ډیر دی. نو هغه کولای سم چې په اختصار سره بیان کوم، څنګه کورنۍ هغه د تعمیر اوله خښته ده چې خودل کیږي. اسلام ډیره پاملرنه کورنۍ ته کوي او په ښځه او په خاوند باندې هغه شیان لازم ګرځولي دي چې په هغه کې سلامت او سعادت د دوی تأمین کیږي. نو په همدې باندې اسلام په کورنۍ کې داس یو ترتیب او سلسله را جوړه کړې ده، لکه یو مؤسسه یا لکه یو دفتر، چې هغه مؤسسه او د دفتر دوه نفره مخ ته وړي او په هغه کې بیا دغه ښځه او خاوند دواړه شریکان دي. نو نارینه مسؤلیت د دې کورنۍ، مسؤلیت د دفتر او د مؤسسې په غاړه لري. او قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء، نارینه برلاسي دي په کورونو کې او سرپرستي. دوی د رهبری حق لري، دوی د سیانت او د رعایت د ښځو په وحده باندې لري. راځو دې خبرې ته چې بعضې خلک په استفاده له دې سره چې لکه څرنګه ستاسو پوښتنه وکړله، په استفاده له دې سره چې دوی وایي چې موږ نارینه او په کور کې برلاسي، دوی بعضې تېروتنې کوي، زیاتۍ کوي او هغه اعمال ترسره کوي چې په هغه باندې یعنې تاوتریخوالی ورته بلل کیږي او ویلې کیږي. دا حق خبره ده چې الله پاک فرمایي چې الرجال قوامون علی النساء، خو دا په دې معنی نه چې د نارینه د ظلم کوي او تاوتریخوالی وکړي. دغه وړه کورنۍ چې له ابتدا نه شروع کیږي، له ابتدا نه جوړښت راځي، دغه نارینه د ښځې لپاره او ښځه د نارینه لپاره دا لباس دی او دا پرده دی یو بل لپاره. الله پاک فرمایي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، د ښځو لپاره هماغه حقوق او واجبات دي چې خاوندان باید ادا کړي، لکه څرنګه چې خاوندان په خپلو ښځو باندې حقوق لري. خپلې ښځې ته احترام د مسلمان لپاره پکار ده. څوک چې خپلې ښځې ته درنښت ونه لري، احترام ونه لري، هغه ښځې ته په سپک وګوري، نو د خپل ژوند، زندگی، خپل کورنۍ، د اولادونو دغه سرپرستي، د اولادونو روزنه، خونه، دغه ټوله
ښاغلی فرید، که تاسې راته دا ووایاست چې له یوې ښځې سره ناسم چلند کول، وهل ټکول د قانون له مخې کوم جزایي مسؤلیتونه لري؟
جناب جبارخیل صاحب سلام وړاندې کوم، هیله لرم چې جوړ او خوشحاله اوسئ. څه د سوال په ارتباط به داسې عرض کړم چې میړه او ښځه په کور کې مشترک ژوند مخته وړي، او چون ژوند مشترک دی، د اولاد په تربیه کولو، د اقتصاد په راژوندی کولو او په ټولو اموراتو کې چون مشترک دی، نو میړه خپل پر ښځه باید دغه ولري، تسلط ولري. څومره تسلط؟ دومره تسلط ولري چې ښځه خپل پر میړه لري. اول فقره داسې وایي، د 1500 شپږ اویا ماده د جزا د کور اول فقره، هغه شخص چې بل یو عمدن داسې مجروح یا مضروب کړي چې د بدن له غړو څخه د یو غړي لکار د لویدو یا په معلولیت یا په دائمي توګه د هغه د حواسو څخه د یو په لمنځتلو تمام شي، تر لسو کلونو پورې په طویل حبس محکومیږي.
عظیمي صاحب، که چیرته په یوه کورنۍ کې له ښځې سره بد چلند کیږي، دغه چلند د هغې په رواني حالت څه بدې اغیزې پرې باسي، او د دې کورنۍ ماشومان به په راتلونکي کې ټولنې ته څومره مناسب اشخاص وي؟
ډېره مننه له تاسو او سلام د بس ټولو ګډونوالو. هغه میرمن او ښځه چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی ورسره کیږي یا سرکوبه کیږي یا خنډونه او ممانعتونه ورته پیدا کیږي یا یې هغه اړتیاوې او ضرورتونه چې لري نه ورته پوره کیږي، دغه ښځې معمولا په څو ګڼو ستونزو اخته کیږي. اول خو له کورې زړه توریږي، کورنۍ سره اړیکې ورانیږي، رابطې ورسره خرابیږي، نورو اړیکو او لاسوهنو ته هم لار هواریږي. کورنۍ ژوند له ستونزو سره مالی په نارمل ډول هم، اما که تاوتریخوالی نه وي او خاوند او میرمن سالم وي نو بیا کوي چې دوی هغه ستونزې حل کړي. اما که په میرمنو تاوتریخوالی کیږي یا خنډونه او ستونزې ورته ولاړیږي، ظلم پرې کیږي، نو بیا د دې لامل ګرځي چې دوی ونشي کولی چې د ګډ ژوند نارمل یا عادي ستونزې یا شته ستونزې په یو ډول په یو شکل حل کړي.
وروستۍ پوښتنه به مو له اغلی سپوږمۍ ورداک نه وي. اغلی ورداک، تاسې تر دې دمه څومره توانېدلې یاستئ چې د عامه پوهاوي له لارې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی راکم کړئ؟
د ښځو چارو وزارت د هر ډول تاوتریخوالی دپاره خاص خاص برنامه لري. کله چې یوه نجلۍ د ښوونځي نه محرومیږي، د ښوونې روزنې نه محرومیږي، کله چې یوه ښځه د صحي مرکز نه منع کیږي چې باید د معایناتو دپاره ولاړه نه شي، او کله چې یوه ښځه په اجباري واده باندې واده پرې تحمیلیږي، زه فکر کوم دا مختلف ډولونه دي او دا ټول هغه مختلف ډول تاوتریخوالی دی چې خلک صرف هغو فزیکي وهلو ټکولو ته تاوتریخوالی ویایي. د موږ کار په څو ډولو دی. د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو، د وزارت د ادرس او د ولسوالۍ ته سطحې، او همداشان د کمیسیون د تاوتریخوالي نه د ښځو د تاوتریخوالي نه د منع کولو کمیسیونونه د ولایتو په سطحه او د مرکز په سطحه عالي کمیسیون دی چې په خپلو پلانونو پروګرامونو کې د عامه پوهاوي برنامې لري. او همداشان د بله طرفه موږ قوانین جوړی وو، پالیسیګانې جوړی وو، طرزالعملونه جوړی وو چې د هغو په تطبیق سره د تاوتریخوالی د ښځو نه لری شي. او دریم ډول کار د مو د دوی دپاره دادخواهی ده، نظارت دی، او د دوی لاسرسی عدالت ته دی. یعنی کله چې دوی په تاوتریخوالی سره مخ شي او متضرر شي، بیا موږ مسؤول ځای ته دوی انتقالی وو او دوی ته حمایت ورکی وو، او د دوی قضیه یا دوسیه غواړو چې په ډېر شفافیت سره د عدلي او قضایي ارګانونو دخوا وڅېړل شي. او د کمیسیون د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نه د منع کولو عالي کمیسیون په اساس موږ وکړی شول چې مختلف ادارات ایجاد کړو د دو دپاره چې تاوتریخوالی په هیواد کې د ښځو په وړاندې کم شي. مثلا خاص مرستیالی د سارنوالۍ په چوکاټ کې، خاص سارنوالیګانې د څلور دېرش ولایتو په چوکاټ کې، خاص محکمې منع د خشونت د ښځو په وړاندې په اته ویشت ولایتو کې، او په هره ولسوالۍ کې د حقوقو مدیریت دا هغه جوړښتونه دولتي او غیر دولتي جوړښتونه دي چې موږ کوشش کړی چې د دو ادرسه موږ وکړی شو چې د تاوتریخوالي مخنیوی وکړو او د ښځو لاسرسی عدالت ډېر.
ډېره مننه له تاسو نه او له ټولو میلمنو نه چې ګډون یې راسره وکړ. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ دا خبرونه چې د ښځو سره د ناوړه چلند په اړه جوړه شوې وه همدومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.